Daha aslan.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې قربانې زما همکارا فریدا سیال د ورسته سټډیو ته راځي. خو په سر کې پام وکړي د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اوتمبای وایي پر ښځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت یوه نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې ده. میرمن اوتمبای وا د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډې ته وویل دغه محدودیتونه له افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو سره هم اړخ نه لګوي. دا وایي دغو محدودیتونو دوی نجونې او ښځې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او لوړو زده کړو ته لاسرسي راګرځولی دي. پر دې سربیره د ژوند په ټولو ټولنیزو اقتصادي فرهنګي او سیاسي ژوند کې هم د هغوی د ګډون مخه نیولې. په خواشینۍ سره چې دغه محدودیتونه د طالبانو د حکومتولۍ د سیستم یوه نه جلا کېدونکې برخه ګرځېدلې ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دې غونډه کې ټینګار شوی چې ښځې په ملي کچه د ودې او پرمختګ یوه مهمه برخه ده او باید د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې او تیر ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. طالبانو په نړیوالو او کورنیو موسسو او نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخه نیولې او د نړیوالو لپاره لپسې نیوکو او غوښتنو سره سره یې د برخه کې تر اوسه کوم نرمښت نه دی ښودلی. په ولسی جرګه کې د کوچیانو د پخوانی استازي ملا ترخیل محمدی کورنۍ تاییدوي چې نوموړی د طالبانو لخوا توقیف شوی دی. که څه هم معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی. خو ورور یې حاجي موسی ترخیل په یوه ویډیو کې چې ټولنیزو شبکو کې ښکته پورته کیږي له طالبانو غواړي چې ملا ترخیل محمدی خوشی کړي.
حاجي ملا صاحب ترخیل نور افریده دوست لرو دښمن لرو ولا شرمېږو. په دې شرمېږو چې ټول دا سابقه سیاسي وتښتېد. موږ ونه تښتېد. حاجي ملا صاحب نور د موږ افریده د قام مشرم ده. د موږ د دې برغولې د زړونه چټي وټختلې.
طالبانو تر اوسه د ملا ترخیل محمدی د نیولو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. خو د هغه د ورور له خبرو داسې بریښي چې پر نوموړي د ځمکو د غصب تور پورې دی. او ورور یې موسی ترخیل وایي چې دوی خپل کور، میلمستون، مدرسه او نور جایدادونه تخلیه کړي دي. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي تیر یوه میاشت کې دوی نږدې 9000 جریبه دولتي ځمکه له غصب څخه خلاصه او اړوندو ادارو ته یې تسلیم کړې ده. له پاکستانه د بی اسناده افغانانو د وستلو بهیر نن د نومبر په 9 هم روان دی او غنی کورنۍ د تورخم او چمن لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې وچارواکي ارشاد خان نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې تیرش په ناوخته 3113 بی اسناده افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته اړول شوې دي. د دې په خبره د نومبر تر 8 پورې یوازې په تورخم افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر 2,10,000 ته رسیدلې. د هیواد له د پاکستان له بیلابیلو برخو هر ورځ په لسګونه موټر بې اسناد افغان کډوال لومړی لنډی کوتل ته رسوي او هلته په موقتی کم کې د نمونو ثبتولو وروسته خپل هیواد ته ستنول کیږي. اخوا په چمن کې سرحدي چارواکو ویلي دي چې د چمن له لارې افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر 10,000 ته رسیدلې دی. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. پر غزي ښار د اسرایلو بریدونه نن داسې مهال روان دي چې لسګونه زره ناهیلي فلسطینیان له کورونو وتلي او جنوب خواته روان شوي دي. فرانس پریس خبری اجانس لیکلي چې پر غزي اسرایلي ځواکونه هوایی بریدونه کوي او سړک په سړک له حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه اوښتي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې لسباندې یوې میاشتې شدیدې بمبارۍ وروسته سلګونه زره کسان په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړو خوړو او اوبو پرته ګیر پاتې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ځله په غزه کې د اوربان احتمال رد کړی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا وویل تر هغو چې د دوی برمته شوي کسان آزاد نشي اوربان نشي ټینګېدی. حماس وسلوالې ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل شوې د تیرې اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیلو په برید سره 400 کسان وژل او له 240 زیاتې له ځان سره غزې ته یرغمل کړل. له همغې راهیسې اسرائیلي ځواکونو پر غزې تړانګې بریدونه کړي چې د غزې د عامې روغتیا وزارت په وینا له 5,500 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. دا وو خبرونه تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلای شئ. د ویب پاڼې آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام کچیر ته انټرنیټ لري. زموږ پر ویب پاڼې بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د آزادی رادیو خبرونه راپورونه پر ټویټر او انستګرام چینلونو هم موندلای شئ. اوس هم راځو د خبرونې لاندې خبری برخې ته. وړاندې درته نور بس د پروګرام لرو، خو د دې پروګرام په سر کې یو راپور راغلو. هغه دا چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په داسې حال کې چې افغانان بې رحمه زلزلو ځپلي او ژمي ته تیاری نیسي، د تازه راستنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي. د دې پروګرام مشر سنډیمک کین تیره شپه ناوخته په خپل ایکس شبکه لیکلي چې په ورځنی ډول زرګونه افغانان مجبوریږي چې پاکستان پرېږدي او خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې ځینې تازه راستانه شوي افغانان وایي چې سرپناه نه لري او د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکارې په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مشره سینډي مکین وایي په داسې حال کې چې افغانان بې رحمه زلزلو ځپلي او ژمي ته تیاری نیسي، د راستنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي. نوموړي تېره شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ورځې زرګونه افغانان مجبوریږي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي. مکین زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام دا مهال 6000 راستنو شویو کډوالو ته خواړه برابروي او د 1,000,000 نورو راستنیدونکو د ملاتړ لپاره تیاری نیسي. په ورته وخت کې افغانستان ته تازه راستنه شوي هم اوسنیو ستونزو او بې سرپناه ژوند ته اندېښمن دي. رحمت ګل چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه افغانستان ته راستون شوی وایي پاکستانی حکومت په داسې حال کې خپل وطن ته راولېږه چې ژمی هم را روان دی او دی هیڅ نه لري.
په دومره وخت کې نه خفه کړي، په دې وخت کې خفه یي. په دې خبره چې وخت نه کړه چې وخت را کړه وایي خو دا څوب زمي ته راولېږو.
یو بل تازه راستون شوی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي بیا د خوړو له کمښت شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډېره کړې خو نن بیا چېنسته. دوی وایي چې موږ بندوبست ته کړی دی که نه تاسو ټوکنه جوړو
بلگی. افغانستان ته له پاکستان څخه تازه راستنه شوي داسې مهال لشته ستونزو شکایت کوي چې تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو هم په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو هغه افغانان چې له پاکستان څخه ایستل کیږي په افغانستان کې د استوګنې لپاره داسې ځای نه لري چې ورشي. دې دریو سازمانونو د دې ترڅنګ چې په چټکۍ د راستنېدونکو کډوالو د شمیر زیاتېدو خبرداری ورکړی وو له نړیوالو مرستندویانو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه هم کړی و. په داسې حال کې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د ژمي د رانږدې کېدو له امله د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دوی په سلګونو زره افغان کډوال ځکه له پاکستان څخه باسي چې افغانستان د هغو پاکستاني سختدریزو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د افغان خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې ادا په ځواب کې ویلي چې دوی په پاکستان کې هم امن غواړي خو د دې هیواد د امنیت ساتلو مسؤول نه دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3 نیټه ټولو بیا اسناد کډوالو ته وخت ورکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به په زور وباسي. له هغه وروسته چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې په زرګونو افغانان په وروستیو اونیو کې افغانستان ته راستانه شوي چې ډېرې په هغو موقتي کمپونو کې دېره دي چې په تورخم او سپین بولدک کې د دوی لپاره جوړ شوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه، ستړي مشه. د نوربسته پروګرام کې زه فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسو قربانی یو. د دوو نړیوالو بنسټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 100 هیوادونو په نوملړ کې د ښځو د پرمختګ له پلوه تر ټولو بد هیواد دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی روز اوتمبایوه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان په غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان د ښځو د اساسي حقونو ته د لاسرسي په اړه ټینګار وکړ. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې سعودي عربستان، کویت، انډونیزیا، پاکستان او د آسیا پراختیا بانک له چارواکو سره وکتل او د ښځو لپاره د بشري مرستو او د هغوی د پیاوړتیا ګډون پر اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال د چهارشنبه پورز چې پرون وه په خپل
پخوانی ټویټر یا اوسنی ایکس شبکه ویل چې د اسلامي همکاري او د سازمان د غړو هیوادونو پیغام باید په افغانستان کې واورول شي چې خزې په ملي کچه د هیواد د بدلون پرمختګ